نسمد پالنه نړیوال ورځ ده د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په دې مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوال ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندری کاراتوت په یو بیان کې ویلي افغانستان د بشری مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. ایران کې نن دوشنبه د اتو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې یې دوه تن افغانان دي. د ایران د بشري حقونو سازمان حال ویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یزد زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څیړندوی کمیټې په خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړي چې په سیم روت باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یو بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. د شپږیزې کرکټ لیګ په 14مې سیالۍ کې د عامو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسیاینه کتلانو ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، عامو د 191 منډو هدف ټاکلی وو. یادې لوبډلې ته زبید اکبری او شاهد کمال 9 منډې کړې وې. د مسیاینک په توپ اچونکو کې ضیا اکبر 2 لوبغاړي وسوځول. مسیاینک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او 8 لوبغاړي وسوځېدل. د اتلانو مخکښ منډه جوړوونکی ابراهیم زدران او وفیولا ترخیل وو چې دواړو په ترتیب سره 2501 منډې وکړې. عامو ته په توپ اچونه کې عظمت الله عمرزی 3 لوبغاړي وسوځول او شاهد کمال د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د نن ورځې دویمه سیالۍ د سپین غر پړانګانو او بوست ساتونکو ترمنځ پیل شوې ده. تاسو ازادي راډیو ته غوږیږئ.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د طالبانو له حکومت سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اړیکو او تعاملاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، له تیرو 3 کلونو هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خپل تعامل زیات کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو د ځینو مشرانو نومونه لا هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او نړیوال په احتیاط ورسره چلند کوي، طالبان هڅه کوي چې لارې موقع په استفاده داسې وشي چې د نړۍ هیوادونه ورسره سیاسي اړیکو او تعامل ته لیواله دي. په دې منځ کې ازبکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره یې تعامل ساتلی. د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي او اوس یې په افغانستان کې د خپل سفارت د فعالیت د دوام خبره هم کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یوه بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یوه عالي رتبه چارواکي سفر د رسنیو ډیر پام ځان ته واړاوه. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له ځینو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د ازبکستان د صدر اعظم د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ په دواړخیز غونډه کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د تولیداتو د ګډ نندارتون پرانستل دي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم د تاریخي سفر پر مهال له دغه هیواد سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ او پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. د ازبکستان د دغه لیوالتیا هدف څه دی او آیا په دې ډول سره روسیه چې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو بشپړ نفوذ لري غواړي ځینو قدرتونو ته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړي؟ په همدې بحث کې ورباندې خبرې کوو. د بحث میلمانه دي غوث جانباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلومات په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جانباز صاحب، کاواز مې اوري، پیل به له تاسو کوړو چې ازبکستان څومره دومره لوی خطر پر ځان منی او له طالبانو سره چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم پر رسمیت نه دی پیژندل سوي سیاسي او تجارتي تعاملات پیلوي.
هلو
مهرباني وکړئ تاسو آواز اورو. پیجان صاحب تاسو ته براسو ستاسو نظر به واورو مخکې تر دې چې د جانباز صاحب ټلیفون روخ کیږي ستاسو نظر څه دی چې ازبکستان څنګه کولی سي چې دومره لوی خطر پر ځان ومني او د طالبانو له حکومت سره تجارتي او سیاسي تعاملاتو ته زړه ښه کړي؟
سلامونه ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا ډول حرکتونه چې اوس یو داسې ادارې سره تر سره کیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نړۍ د هیڅ هیواد د هیڅ حکومت او د هیڅ نظام لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د دې معنا یوه دا کېدای شي چې د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندیشنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملاتو د لارې د اوسنۍ ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي او دغه ډول تعاملات چې دي اقتصادي نمور کې د اقتصادي اړیکو تر چاتر لاندې تر سره کیږي. زه په دې باور یم چې د اوسنی ادارې په شتون کې دا د عملی کول ستونزمن څه چې بيخي ناشونی دي، ځکه یو اړیکه یو تعامل خصوصا تجارتي اړیکه باید د یو مشروع ادارې سره تر سره شي، نه دا چې د یو داسې ادارې سره چې تر اچیا ډیر لوړ پوړي کسان د ترهګری په تور لیستونو نړیوال لیستونو او د ملګرو ملتونو په لیستونو کې شامل دي، نو دا یو غټ خطر دی او امریکا ولی ناشونی دي. خو تر شایې دا پیغام پروت دی چې دغه هیوادونه چې افغانستان د دینیز دی پراته دي، دوی غواړي چې اوسنۍ ادارې ته وشي چې ستاسو د خواځ څخه کوم فعالیتونه یا ستاسو په جغرافیه کې کوم ترهګریز فعالیتونه کیږي یا کوم ترهګریز ګروپونه چې دلته فعال دي پام ووي چې د دغه ترهګری اور زموږ تر لمنې پورې راونه رسیږي او دا په اصطلاح سره یو ډول سیاسي رشوت دی چې ورکوي او د دې ترڅنګ د په دې باور یم چې تابان روسیا هم دغه هیوادونه تشویقوي او غواړي چې ځان خوندي او مسؤول په اصطلاح سره احساس کی او خپل مسؤلیت ګارانټي کې دغه فعالیتونو او دغه تعاملاتو د لارې. خو په عمل کې متاسفانه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان عام ولس ته دغه تعاملات زما په شخصي نظر او مطالعه باندې نه په لاند محل کې نه په اوږد محل کې د طالبان په وجود کې هیڅ ډول ګټه او اقتصادي پیاوړتیا په وړیدنه کې هیڅ ډول ګټه او مثبت بدلون نشي درلودلای.
ډېر مننه جانباز صاحب ستاسو ټلیفون کو رخصه وی. ستاسو نظر څه دی؟ یو خو هغه مسایل دي چې موږ د سترګو په وړاندې روان دي، بل په دې ځینو مسایلو کې د نړۍ د لویو قدرتونو شکیلتیا ده، د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم تاثیر لاندې دي. څه فکر کوي چې په دې ډول تعاملات سره غواړي خپل ځواک د نړۍ لویو قدرتونو ته وښيي او که نور مسایل شامل دي؟
بلی دا سوال ماته متوجه خاله فالی.
بلی و جنباز صاحب تاسو ته
ښه ګرچې مال کوانه ورې دلته انټرنیټي تلیفوني ستونزه واو بخي. ها زه د فکر کوم چې هغه کوم تعاملات چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوسنی حاکمیت سره د افغانستان کوي تر ډیره بریده هم اقتصادي بڼه لري او هم امنیتي سیاسي. د یو خو تاسو ته معلومه ده چې دغه هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان دوی په شدت د توسعې په حالت کې دي، نوي بازارونه لټوي، نوي زیربنایې لټوي، نوي بدیل لارې لټوي، نوي بندرونو ته جنوبي آسیا ته همدغسې منځني ختیځ ته او دننه په کور کې لکه چې تاسو ته اشاره وکړه په ډېرې چټکتیا سره اقتصادي توسعې په حالت کې دي. دې کې هېڅ شک نشته چې دا هیوادونه یو سلسله تعاملاتو کې هم شامل دي د منطقې هیوادو سره لکه چین سره، لکه د روسیې فدراسیون سره او نورو هیوادو سره، ځکه چې دوی غواړي په یو ترتیب ځان د امنیتي محتملو ستونزو څخه هم ځان په امن کې وساتي. د همدې هیوادو یو تعداد مخربې ډلې لکه څنګه چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې یا په منطقه کې هم شتون لري. نو دوی غواړي چې هم د ځان سلا وګوري، یعنی د اقتصادي د خپل اقتصادي او خپل منافعو ته په کتو د یوې خوا او د بلې خوا افغانستان ولو چې د یو غیر رسمي حاکمیت تر لاندې دی چې دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، خو بیا هم چون خپلې منافع ډېرې مطرح دي که امنیتي دي که اقتصادي دي، نو غواړي چې په دغه سې یو لوی او داسې ژور تعامل کې افغانستان شامل کړي تر څو د نورو مخربو د منطقې یا د سیمې د زیدو اجنداو کار افغانستان نشي او د بلې خوا بیا د دوی منافع هم ونه لګول شي. نو په دې ترتیب د دوی دا هلې ځلې کاملا پرګماتیکې دي او د یوې لویې د یو لوی تعامل په ترڅ کې ترسره کیږي.
ډیره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه ولې له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي تعامل د دوام ساتلو هڅه کوي. د بحث میلمانه دی غوث جنباز چې په روسیا کې د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی، دغه راز د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. پیژان صاحب، تاسو تر اوسه کوز ازبکستان او نور هیوادونه چې له طالبانو سره سیاسي تعامل ته دومره لیوالتیا لري، بیا ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
د طالبانو د ادارې د رسمي پیژندنې موضوع د یو هیواد، خصوصا هغه داسې هیواد چې هغه پر سیاسي نړیوال سټیج باندې ډېر مطرح نه وي او ډېر قوي غږ ونه لري نسبت غرب او غربي هیوادونو ته، دا د هغو د وس خبره نه ده. دوی به وغواړي چې دغه اداره په رسمیت وپېژني، خو دوی په عین وخت کې د دې پایلو ته هم متوجه دي. دوی په دې پوهېږي که داسې یو اقدام وکړي دوی ته به سیاسي او اجتماعي پایلې څه وي. نو دوی ډېر محتاطانه مخته ځي او نه غواړي چې د یوې ادارې د رسمیت پیژندنې پر سر باندې خپلې ملي ګټې او خپل ملي منافع د اوږد مهال لپاره د نور نړۍ سره په خطر کې واچوي. نو دا زه فکر کوم چې د دې د واس خبره نه ده تر څو پورې چې نړۍ په دې سلا نه شي دا خبره د دې تر واسه تیر ده او نسی کولای چې دوی په یوازې ځان سره دا کار داسې یو پرېکړه وکړي. که ستاسو یادې څه موده مخکې په دغو هېوادونو کې یو هېواد د یو هېواد حکومت لږ شین څراغ وښودی چې موږ ګواښ غواړو چې دغه اداره په رسمیت وپېژنو، خو په مقابل کې غرب او د نړۍ نورو هېوادونو حتی اسلامي هیوادونو ډېر شدید غبرګون وښودی. دوی په دې باندې پوهېږي او ډېر محتاطانه حرکت کوي، خو بیا هم دغه حرکت دغه تعاملات چې کوي دا زما په نظر باندې نمایشي دي او لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې چې د امریکا د لیست پر اساس باندې یوې ترهګریزې ډلې اوس هلته فعاله دي، دوه ترهګریزو ډلو د طالبان په شمول لشار ځان په امن کې وساتي او طالبان په دغه ډول د کاغذ پر مخ او نمایشي حرکت او تعاملات باندې خوشاله او د ځان ملګری تر وخت پورې وساتي.
جنبال سیب روسیه له هم طالبانو ته د تروریستی ډلی پسترګه ګوري او د دغه هوا د چارواکو ویلي دي چې لا هم د دریز دوی بدل سوی نه دی. ستاسو نظر څه دی چې روسیه که تعامل ته لیواله ده ولې دوی ته لا هم طالبان یو تروریستی ډله ده؟
اصاب روسیا خو د هغه وخت نه چې طالبان د سیاسي صحنه ته د افغانستان راوړل شوی دی د هر تعامل په ترڅ کې چې شوی دی دا کار خو دا جلا بحث دی. د هماغه وخت نه تر دغه دمه کوشش کوي چې دوه ګونی دسې دو بعدي سیاست د طالبانو په تړاو پلی کړي. د یوې خوا د دوی ملکي ادارې چې په راس کې د بهرنیو چارو وزارت واقع دی یعنی پالیسي ساز اداره هغه همداسې پرله پسې په دې تاکید کوي چې په افغانستان کې حاکم ډله امنیت راوړی دی، په افغانستان کې شرایط بهتره دي او دوی سره باید لوی تعاملات وشي او دوی باید اګنور نشي. د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي چارواکي همداسې بیا هم پرله پسې په دې تاکید کوي چې د افغانستان له خطرات مواجه دي، منځنۍ آسیا ته د روسیې منافعو ته په افغانستان کې دهشتګری ډلې ټپلې شتون لري، فعالیت کوي، حتی ان تر دې چې د دوی لوړ پوړي چارواکي لکه بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، په دې وروستیو کې صدر اعظم او مخصوصا د دوی کتنې چې د تاجکستان سره کېږي د هغوی پولي هلته تقویه کوي، استحکامات زیاتوي، نور نظامي تخنیک هلته هستوي، نو دوی پرله پسې په دې ټینګار کوي چې هلته دغه ډلې فعالیت لري. نو د یو خوا یو تضاد موږ ګورو د دوی په کړنو کې، د بلې خوا تعاملات وینو. دا ټول څه معنا لري؟ د یوې خوا هماغه د خنجر او د کلچې سیاست پلی کوي چې د یوې خوا کوشش کوي چې افغانستان کې نفوذ خپل وساتي او د افغانستان د طریقه په منطقه کې په یو ترتیب خپل نفوذ سیاسي، امنیتي او اقتصادي نفوذ وساتي. د بلې خوا لکه مخکې چې مې هم تاسو خدمت ته اشاره وکړه، په هغه عمومي اجنډا کې د منطقې ځکه چې افغانستان د منطقې یوه لاره ده، یوه ډېره لویه دروازه ده او په دې د منطقې هیوادونو بالکل پوهیږي، کوشش کوي چې د نورو هیوادونو کومې موخې چې دي او مخصوصا چې دوی فکر کوي چې هغه موخې د منطقې او د روسیې مثلا په ګټه نه دي، هغه دلته پلی نه شي. او تصادفي هم نه وه چې په ټولو دغه منطقوي غونډو کې که هغه شانهای دی، که هغه بریکس دی، که هغه د دوی د بهرنیو چارو وزیرانو کومې کتنې دي، د امنیت شوراګانو د منشیانو کتنې دي او که ځینې نور لکه دغه د ټولګه تو هی ودونو جلسی دی دی پرله پسې په دې باندې ټینګار کوي چې هغه هی ودونو چې دلته شل کاله حضور درلودو افغانستان تخریب کړ. البته نقل قول کوم او اوس حق نه لري چې د افغانستان په برخلیک کې سیاسي شمولیت ولري او دلته بیا اډې رامنځته کی. یاد افغان اتا تر دې بریده هم وای چې دلته کمی اډې اتا د افغانستان په شاوخوا کې هم بد رامنځته نشي. په دغه راس کې موږ مثلا ته متوجه شو د روسیې، د چین، د ایران پالیسیګانو ته نو وګورو چې په امدي مطالبه دوی ټینګار کوي. په دې ترتیب دغه کړنلاره د دوو بودونه د دوو اجزاو نه مرکبه ده او د طالبانو په مقابل کې هغه د پلی کوي. د یوې خوا تعامل، پراخ تعامل، سیاسي تعامل، سفارتونه ساتل، سفارت ورکول په خپلو هیوادو کې، د بلې خوا فشار، پرله پسې فشار چې تاسو لا تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، په رسمیت پیژنو نه، ترهګریزو حرکاتو ته په منطقه کې او دننه په کور کې متوجه اوسېږي، د مخدره موادو د کښت او د هغې قاچاق هم دلته شتون لري. نو په دې ترتیب دوی دغه دو بودي پالیسي مخ ته وړي. هدف څه دی؟ هدف دا دی چې دوی هم په یو ترتیب کوشش کوي چې یو مشروع ملي او هرارخیز حکومت په افغانستان کې رامنځته شي تر څو دغه ټول سیاسي بار په دوی باندې ونلوي. ځکه چې که تر یو هیواد په رسمیت پیژنې نو ته یو سلسله سیاسي مسؤلیتونه په غاړه اخلې. دوی دې ته حاضر نه دي چې ټول مسؤلیت خپل په غاړه واخلي. هغه چې پسته یې یوګوسلاویا د رنګېدونه یو تعامل پیدا شو یا یو عرف پیدا شو چې هیوادونه کوشش کوي داسې په ډله ییزه توګه نوی پیدا شوی هیواد په رسمیت وپېژني. دوی کوشش کوي چې دوی دې ته منتظر دي او دې په دغه اجماع کې د شي کار کوي چې یو ډله د هیوادو ټول شرایط مساعد شي او ټول په دې اجماع ته ورسیږي. نو بیا به د دې هڅه وشي یا د دې ته به اقدام وشي. احتمال یې وایم چې اوسنی حاکمیت په یو ترتیب وپېژندل شي. خو په عین وخت کې په بین ملي حقوقو کې ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې داسې کوم شی په نوم د رسمیت پېژندنو نشته چې داسې کوم انسټیټیوشن چې هغه تسجیل کړی اوسېږي. عمومي اصول شته دي، اما داسې چې تسجیل شوی کنونسوني کوم مواد اوسېږي چې دا شرایط دي او زه په رسمیت پېژنم، خو یو عرف را پیدا شوی دی. دغه عرف ته دوی اوس ژمن دي، په یو ترتیب غواړي چې دغه کار په ډله ییزه توګه وکړي.
ډیره مننه. پیژن صاحب، د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د ځینو افراطي ډلو له حضور اندېښنه لري. ازبکستان د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر تحرکاتو اندېښنه لري. تاجکستان د داعش ډلې په اړه اندېښنه لري، او د نړۍ زیات هیوادونه بیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په باب عیني اندېښنه لري. دغه اندېښنې څومره واقعي دي؟
دا اندیشنه واقعی دی او دا اندیشنه او دا خطرات د سیمه هوادونو ته د هر ورځې پچیرو دو سره د طالبانو په وجود کې زیاتیږي. دلته یو خبره د یادونې وړ ده چې داسې ځینی په اصطلاح سره شواهد موجود دي او داسې ځینی ویناګانې سوي دي چې د دوه په تړون کې هغه پټ زمایم چې هغه د خلکو سره د ملت سره د افغانستان خصوصا دې شریک شوی په وو کې یو ماده ده چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو څخه وغوښتي چې تاسو غواړئ چې موږ د افغانستان د خلکو پر سندویش باندې حاکمان کی، موږ خو تاسو ته معلومه ده چې الته پرایو باندې الته خلکو په خوشاله باندې ناراضه موږ ته پک په زور باندې راځو او هر څړنګه وو نو خلک زموږ سره په هیڅ وجه باندې نه دی ولاړ او موږ د خلکو حمایت نه لرو او د بده خو موږ داسې اقتصادي او 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 زیربنایي کارونه هم نسو کولای. نظر دغه بندیزونو دغه حالت چې دی اوس لري د هغه وخت پیشبینی شوی وو چې موږ هغه سره سیمه او نړۍ راځي وساتو او هغه باندې فشار او کوم مثلا مشکل تاسو باندې تاسو موږ سره تعاملات نه کوي موږ په تاسو باندې بندر وته داسې شی د صادرات او واردات تعامل دی د هیڅ هیواد سره نه لري چې هغه د فشار په وسیله په توګه باندې استفاده کوي. نو دی د امریکا سره وشتي و چې دغه موجوده ترهګری د لچ امریکا هغه وخت لیست وکړ چې یو ترهګری نړیوال د لیست په افغانستان کې موجود دی د دې سره کار ملري په دې باندې فشار مراوړي. موږ د دوه ډلو څخه په سیمه کې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوو او کم هوا چې لږ غواړي چې په موږ باندې فشار راوړي موږ په مقابل کې په دغه ډلو باندې تهدیدو او دغه یو فیصله سره موږ د واک د دوام یو فرصت رامنځته کړي. اوس که موږ ګورو اینی موضوع دا او اینی فرمولا پلی کیږي کله چې په افغانستان کې په سیمه کې یو هیواد مثلا د سیمه یو هیواد د اوسنۍ ادارې پر وړاندې باندې لږ توند خبرګون شي نو دی په ښکارا او په مخفي توګه باندې په دوه ډلو په واسطه باندې دی پر وړاندې فشار اوري یعنې کچو سموسته د تعاملات جوړول شنه کی مثلا د رسمیت پیژندنې موضوع او د نور موضوعان دي چې هغه د دې ملت سره نه شریک کیږي متاسفانه. نو موږ به د دوه ډلو په واسطه باندې ستاسو امنیت وګواښو او دا چې وسواله چې په اروپا کې مثلا کمبریج تر سره سو او همدا په روسیا کې دا خو معلومه سوله چې روس تاسو وشه دل چې دا افغانستان څخه پلان سی او هسته په افغانستان کې ده. نو دا عملی تهدید موجود دی او طالبان
د دغه ترهګرو ډلو د شتون څخه په سیمه کې د هیوادونو پر وړاندې باندې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوي، چې ملت د پاره خصوصا د افغانستان د حیثیت د پاره د پنړی کې د افغانستان د شهرت لپاره کاملا منفی تاثیرات لري، او په لنډ مهال کې او همدا شان په اوږد مهال کې. او دا کېدای شي که د سیمې هیوادونه نور د دوو فعالیتونو پر وړاندې باندې مثلا نور چوپ پاتې شي، یا مثلا د دوو فعالیتونو څخه یا دوو ترهګرو ډلو د خوا څخه دوی لا متضرر شي، فکر کوم د سیمې هیوادونه عام د سیمې ستر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران هغوی د دوهم اپشن څخه ممکن کار واخلي، چې هغه دا دی چې طالبان په خپلو منځو کې اوس حداقل پر درې ډلو باندې په خپلو منځو کې سره ویشل شوي دي، چې یو د ملا هبت الله ډله ده چې په کندهار کې ده، یو د حقانی ډله ده، یو د ملا برادر ډله ده، چې دا سخت نظریاتي توپیرونه لري. دغه توپیرونه تقویه کړي او طالبان ته په خپل منځ کې دننه په داخل کې انفجار ورکړي، او د دې تر څنګ باندې پخوانی جهادي او د مجاهدین ډلې چې هغه په سیمه کې د سیمه په شوادل کې تیاری دي ته دغه فرصت ته ناشې دي، هغه تقویه کوي افغانستان کې وګړي، او بیا خدای مکړه په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیل شي.
ډیر مننه جنبال صاحب. د ازبکستان په شمول د سیمې هیوادونه چې هڅه کوي له طالبانو سره ارتباطات وساتي، دا هر څه ستاسو په نظر لبیری کوي که واقعا د طالبانو د واکمنۍ له دوام سره یا هم د خپلو سیاسي ګټو د تضمین سره لیوالتیا لري؟
زه ستاسو خدمت باید ارزو کوم چې ویره څوک نه لري، خو ټول محتاط دي، او د بلې خوا دبلی خو اقتصادي ګټي دي او واقعیتونه دي، لکه مخکې چې مې تاسو خدمت ته ارزو کړ، دا هیوادونه د توسعه په حالت کې دي، او افغانستان خو یو دولت دی، یو سیاسي جغرافیه خو ده، خو حاکمیت پکې غیر مشروع دی. دوی دا هیوادونه منتظر نشي پاتې کېدلی چې سل کاله نور به په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت نه رامنځته کېږي، او د دوی اقتصادي وده به په ټپه ولاړه وي، داسې امکان نه لري. دوی خپلو ګټو ته په کتو تعاملات کوي. البته چې دلته په منطقه کې تهدیدونه شته دي، چې یو مرکز د دغه تهدیدو په ډېر احتمال همدا افغانستان دی. خو دلته باید زه یو شی قید کړم ښاغلی صالح، چې موږ ته نه ښایي چې د افغانستان ته د یو تروریستي جغرافیه په حیث وګورو، ځکه چې دا زموږ وطن دی، او هغه زموږ د ملیګرایي دلته باید کاملا جوات اوسي. افغانستان د تروریزم مرکز نه دی، افغانستان د تروریزم قربانی دی. اصلي مرکز د تروریزم هغه هر ډله ده په شمول د حاکمې ډلې، هغه پاکستان دی. د بل خبره چې تاسو خدمت ته مې د وکتل عرض وکم، هغه دا چې د روسیې هغه پیښه چې په کروکوس هال کې وشوه، هلته د روسیې د فدراسیون د امنیت د ریاست فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف د افغانستان نوم نه دی اخیستی. هغه وویل چې هغه کمیډلې څو کسانو چې دا حمله یې وکړه، اول خو دا تاجکستانیانو دا، یو دومه خبره ده چې هغه د افغانستان د هغې خبرې د تاسو ته نقل قول کوم، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کومې منطقې دي په دغو ځایو کې دا پلان شوی او طرحه شوی وو دا بریټ، دا د هغوی خبرې دي. او په څنګ کې هغې دا هم اضافه کړه چې دلته د اوکراین د استخباراتو لاس هم پکې شتون درلود. نو په دې ترتیب افغانستان د توریزم قرباني دی، افغانستان ته توریزم را وستل شوی دی، او دلته پکې مخرب ډلې چې کومې دي، هغه اصلي ځاله یې مرکز پاکستان دی. دی درتي بیرته چې راشو دي هیوادو ته، دا هیوادونه البته چې دي خطراتو ته متوجه دي. ما مخکې هم ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې دوی کوشش کوي چې دغه دوه اخیز سیاست ته ادامه ورکړي. البته دوی ټول په سلام مشوره دي، لکه څنګه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین راغلی او تاشکند ته ویل چې موږ هر اقدام چې کوو د طالبانو د حاکمیت پر تړاو موږ به سلام مشوره کوو. ا دا هی ودونه د یو بل سره په دغه تړاو
مشوره کوي. ژوندۍ اوسې مننه د بحث لمیلمنو څخه چې را سره برخه واخسته.